السلام علیکم د مشال رادیو خبرونه ته غواکې په یو بل تازه خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو هر کله کوم زموږ غږله پراګ اوریدل ته اوس ته سهار 9 بجې شوې چې د پیښور د غرمې د 12 بجو سره سمون خوري نن د جمعې مبارک ورځ او د 2020 میلادي کال د جولای 18 نیټه ده په دې یو ساته خبري غړې کې بلا بیل پټونه اوریدې شي اول خبرونه د شاهین بنیرینا
ستوري مشهورم بیره دی وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د کورونا د ناروغانو شمیره 1,400 ته پورته شوې حکومت وایي پرون دغلته له وایرسه د مړو شو شمیره راټیټه شوې ده د افریدي قوم ریلیف کمیټې په سیمه کې د ړنګو شو کورونو د سروې بیا پیلولو او اغېزمنو کورونو سره د مالي مرستو غوښتنه کړې ده او بریتانیا کینیډا او امریکا په روسیا د کووید 19 ناروغۍ د واکسین او درملنې په اړه د شویو څېړنو د غلا کولو تور پورې کړی دی د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د کورونا د ناروغانو شمیره 1,400 پورته شوې حکومت وایي پرون دغلته له وایرسه د مړو شو شمیره راټیټه شوې ده د صوبې د روغتیا څانګې په خپله وبپاڼه ویلي چې پرون له وایرسه 100 کسانو ژوند بایللی دی او دا د مې د میاشتې وروستو په یوه ورځ کې د مړو تر ټولو کمه شمیره ده تر اوسه په صوبه کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله ټول 1,124 کسان مړه شوي دي له وایرسه 22,600 او 14 ناروغان بیرته جوړ شوي هم دي بلخوا په پاکستان کې د وایرس د مثبتو پیښو ټول شمیره 2,950,401 ته پورته شوي له وایرسه تر اوسه ټول 15,415 کسان مړه شوي او 188,333 بیرته روغ شوي دي د افریدي قوم ریلیف کمیټې په سیمه کې د ړنګو شو کورونو د سروې بیا پیلولو او اغېزمنو کورونو سره د مالي مرستو غوښتنه کړې ده د کمیټې غړیو پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د تیرو پوځي عملیاتو پر مهال یې کورونه ړنګ کړل شوي دي او اوس چې باړې ته راستانه شوي نو د سر پناه ځایونه نه لري دوی وایي د ړنګو شو کورونو سروې او ولسي مرستې د کورونا وبا له کبله ځنډېدلې دي او باید دا بیا پیل شي د خیبر د ډیپټي کمشنر په دفتر کې د بیا ودانۍ د څانګې او چارواکي مشال لیرو ته ویلي چې دوی د مالی مرستو د لړۍ بیا پیلوي او ډېر زر به د تیرا په جنگ ځپلو کې 180 د بینک چیکونه تقسیم کړي د سواد د پولیسو مشر ویلي چې په مټه کې د اف سي او سرتیری وسلوالو نه بلکې خپل قوماندان وژلی دی پرون مازدیګر د سواد د پولیسو د مشر له دفتره په یو بیان کې ویل شوي چې د جولای په 15 د مټې تحصیل په بیاکان پوسته کې د اف سي او سرتیری محمد کبیر وژل شوی وو پولیسو په خپل لومړي راپور کې ویلي وو چې دا کار ناڅرګند وسلوالو کړی دی په بیان کې راغلي چې د پلټون وروستو ثابته شوی چې محمد کبیر د خپل قوماندان عثمان غنی په ډزو وژل شوی دی د اف سي قوماندان د جرم اقرار کړی او ویلي دي چې له ویرې ډزې کړې وې چې محمد کبیر ترې په ګولۍ ولګید او مړ شو بریتانیا کینیډا او امریکا په روسیا د کووید 19 ناروغۍ د واکسین او درملنې په اړه د شویو څېړنو د غلا کولو تور پورې کړی دی په برتانیا کې د سایبر سیکیورټي مرکز د جولای په 14 وویل چې د APT 29 په نوم د انټرنیټي غلو یوې ډلې په دریو واړو هیوادونو کې هغه ادارې په نښه کړي چې د کووید 19 ناروغۍ لپاره د واکسینو د جوړولو په کار اخته وي د برتانوي مرکز په وینا دغه ډله د روسي استخباراتو د لاندې کار کوي او دا چې دغه تجزیه د امریکا او کینیډا هم ده د کرملن وایان ویلي د روسیې د هغه مبینه انټرنیټي بریدونو سره هیڅ تړاو نشته چې په برتانیا کې په څېړنیزو ادارو او د دوایانو جوړونکو په کمپنیو ترسره شوي دي او د ایران په شیراز او بهبهان کې مظاهرچیان لارو کوڅو ته راټول شوي او د حکومت ضد مظاهرې کړي دي د جولای په 14 د سوشل میډیا فعالانو د ماښام په 2 بجې په ټول ایران کې د احتجاجي مظاهرو غږ کړی وو دا مظاهرچیان د تیر کال د احتجاجونو دریو ګډونوالو ته د عدالت لخوا د مرګ د سزا پر ضد راوتی دي دا د دې وخت خبر
شاه شاهین بنیره و چی تاسته تازه خبر نوڑنده کول پا پاتی خبرونه که لما نجیب امیر سره یا بیلا بیل ریپورتونه مدر تا دخپلو همکارانو پا مرسته چم تو کرده دی تاسته بلنه در کم چی دخبرونه را سره واره رازو دخبرونه لومده ریپورت ده پاکستان ده ولسی هوا بازای اداری ویلی دی چی ده دوی لخوا پایلتانو تا ورکل شوی لایسنسونه سمدی و پا دغاره پا میڈیا کی خبره شوی راپورونه پا غلط تو گوڑاندی کرل شوی دی اداری ده خبر د عمان د سیول ایویشن ادارې د یو لیک په جواب کې کړی ده دا په داسې حال کې ده چې د پایلټانو د لایسنسونو په اړه د یو حکومتي وزیر د سرګندونو نه وروسته یو شمیر هیوادونو د پاکستان په هوایی شرکت پی آی ای بندیزونه لګولې دي له اسلام آباد احمد الله رپورټ لري
د سیول ایویشن اتارټي ډایرکټر جنرال حسن ناصر جامی د جولای په 14مه د عمان ایویشن اتارټي مشر مبارک صالح الګیلانی په نوم لیکلي خط کې ویلي دي د اتارټي لخوا پاکستانی پیلوټانو ته جاری کړل شوی لایسنسونه صحیح دي او هغه پیلوټان چې په لایسنسونو یې لږ ډیر هم شک وو هغوی د پروازونو نه منې کولو سره وضاحت ترې غوښتل شوی دی نوموړي په خپل خط کې ویلي دي یو شمیر ملکونو لخوا د یو سلو څلورو پیلوټانو لایسنس د تصدیق نه متعلق ورسره رابطه کړې شوې ده او د پلټنو وروسته د څلور نوي پیلوټانو لایسنسونه صحیح ګرځولې شوې دي او د پاتو لایسنسونو په حق له پلټنې روانې دي د حسن ناصر جامع په وینا د جالي لایسنسونو نه متعلق خبر په میډیا او په ټولنیزو رسنیو کې په غلط طریقې سره وړاندې کړي شو د ذکر دا چې د هوا بازۍ وزیر غلام سرور خان د جون په 23مه قومي اسمبلی ته پی آی ای الوتکې د حادثې راپور وړاندې کول پر وخت وویل چې په 1800 پیلوټانو کې د 222 لایسنسونه په مشکوک ډول جالي دي دا ډیره د افسوس او شرم خبره ده چې زمنګ 40% یعنی 222 پیلوټانو لایسنسونه صحیح نه دي بلکې جالي دي د پیلوټانو امتحان په خپل نه دی ورکړي بلکې دوی په ځای بل چا امتحان ورکړي دي او پیلوټانو دوران دا خبره هم را پډاګه شو چې ځنې پیلوټانو خود چټي پورس امتحانونه ورکړي دي دینه لوی بل څه په قسمت کې دی شي چې پیلوټانو ته جالي لایسنسونه ورکړي شوی دي او یو شمیر پیلوټان خو په سیاسي بنیادونو هم برتی کړی شوی دي نو موږ به د هر څه پلټنې کوو او ذمہوار پنه کول وروسته سزا به ورته ورکو د غلام سرور خان دی بیان وروسته یورپی یونین او برتانیې د جولای 4 نیټه نه د پاکستان په هوایی شرکت یا پی آی ای په پروازونو د شپږو میاشتو لپاره بندیز لګولو سره وویل د مسافرو خوندي ساتلو لپاره یې دا ګام پورته کړی د ترڅنګ د اروپا فضا ژغورنې ادارې د جولای په 8مه 2 هیوادونو ته لیږلي یو خط کې ویلي چې له پاکستانه لایسنس اخستونکو پیلوټانو ته د الوتکو الوزولو اجازه ورنکړي د سیول ایویشن اتارټي د ډایرکټر جنرال د خط نوروستا په پاکستان کې د پیلوټانو اتحادیه پال پا خپل اعلامیه کې ویلي سیول ایویشن اتارټي لخوا د پیلوټانو لایسنسونه صحیح ګرځول دوی د دریز ګټه ده اتارټي دا تسلیم کړه چې دوی کوم لایسنسونه جاری کړي نو هغه صحیح دي او دا معاملہ په غلطی طریقې سره پر رسنیو کې راپور تکړې شو د پی آی ای یو پخوانی کارکونکو او د هوا بازۍ په چارو نظر لرونکو نصر الله افریدی وایي وفاقي وزیر او سیول ایویشن اتارټي د مشر د بیانونو نخکاریږي چې دوی ترمنځ هم اهنګي نشته
خبر ہو رہا ہے قومی اسمبلی کے ایویشن منسٹر کا سے بیان ورکوی نو اغا دورا ایرسپانسیبل بیان بیا سرنگی ورکوشن نن سیول ایویشن اتھارٹی پاکستان دا خبر کوي چې لایسنسونه جالي نری نو منسٹر بیا یې چانا فیڈ بیک خسا ہو اتنی مطلب دارا جی تو پختانا کے سارا انڈرسٹینڈنگ نشتا رہا ایویشن منسٹر چکو منا ایرسپانسیبل بیان ورکو کنا پورا دنیا کے بدنامی وش ہوا تو کریڈیبلیٹی خراب ہوا ہے تو پائلٹوں دنیا کے چکو نور ایئر لائنز کی وہ اغا مشکوک شولو مو بنے مخ کے نہ چکو مرا جالی کورونو الزامات وو پخه باندې منیسټر صاحب هم چې کومه سټمپ ولګولو دا داسې په کار وای چې اول دو انویسټیګیشن کړای وای د سکرپټنی کړای وای چې بعد په اسمبلی کې بیان ورکړای وای پروا نه وای
د ذکر دا چې دا هر څه تر هغه وروسته مخې ته راغلل چې د مئی په 22مه له لاهور څخه کراچۍ ته روانه د پی آی ای یو الوتکه د کراچۍ هوایی میدان سره نږدې وغورځیده چې پکې د عملی په ګډون ونوي کسان مړه شول
دا احمد الله رپورت تاسو واوریدل یوې د میروستا یو بل رپورټر ته لرو چې هغه د پریدی کوم د زنو غختنو پړه د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو واوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یو ویش شارټ ویوز 2013 پینزل زرا دری سو شپیت او پینزل زرا و سو پینز پنزوس د افریدی قوم ریلیف کمیټې غړو متاثره شو کسانو غوښتنه کړې چې د غوی د ورانو شو کورونو سروې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له وجې درول شوی و بیرته د شروع کړل شي. دوی وایي په تیرو جګړو پوځي عملیاتو کې کورونا ویجاړ شوی او سخت کړاو سره مخ دي. دوی دا غوښتنه هم کړې چې د چا د مالی مرستو چیکونه تیار دي هغوی ته دې زر ورکړل شي. د واکمن ګوند یو مشر اقبال افریدی مشال لډیو ته ویل سروې به زر پیلېږي او خلکو ته به د مرستې چیکونه هم ورکول کېږي. نور تفصیل خیبره زمونږ همکار فرهاد شینواری راستوله په دې رپورت کې.
د اپریدی کوم ریلیف کمیټې غړي وایي چې هلته په باډه او تیرا کې د ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې او د ماویزو ورکولو عمل د تیرو درې میاشتو راهیسې د کورونا وایرس د وبا له امله ودرېدلی، خو اوس په کار ده دا شروع کړل شي. د اپریدی کوم د ریلیف کمیټې مشر معروف خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي
درخواست کوو چې دا ټول د کورونا چې کوم احتیاطي تدابیر دي چې دا مونږ وغلو او د خلکو هغه سروې چې کما دو هغه هم دومره ضروری وو لکه څومره د کورونا نه حفاظت ضروری دی، ځکه چې هغه خلک ډیر مجبور دي. نو که د احتیاطي تدابیر سره دا سروې بیا شروع شي او د خلکو هغه سروې کمپلیټ شي نو دا به ډیره ښه وي، ځکه چې د خلکو کورونا په دا 15 سال کې تبو شوي دي او هغه اوس دومره وس نشته چې کورونا دو بیا په خپلو روپو جوړ کړي، ځکه چې روزګار شته نه. په لوکا کې زیات خلک بے روزګاره دي، په مسالو کې دي، کم از کم که حکومت خپل غن کوي دا خو دوله ورکول په کور دی و دا نور خپل زون سره نه دی کې خپل په کور دا زمیان چې فنډز دی لیکول دا هم یو جرم دی. و هغه چکونه چې کم ایغو ټوکنه خلکو لا ملو دی، ایغو سروېم شوی دو ټوکنه مروغلې دی یا خلکو لا ملوم دی، د ایغه نه باوجود هغه کیشکیږي نه و هغه د څو میاشتو نه خلک هغه ټوکنه ګرځوي و هغه دوله نه ملويږي، پیسې نه ملويږي. دا هم د مو ریکوست دی چې دوله دا غریب خالدی دوله دا پیسې ملوشي.
د باډه صاحب ګل پردې وای د تیرو جګړو پوځي عملیاتو په وخت کې کورونا ډنګ شوی، اوس باډه تستان شوی خو لا هم سرپنا نه لري.
مو غړ کورو د وچه ته هغه مکمل وران شو دی، بالکل کندوال شو دی، هغه برنونو خراب کړو، برنونو وشولو سم مطلب چې ولګې دل په سنه خو لګې دل کم دی، خو برنو بالکل علاقه خراب کړیو. نو بس خلک مطلب چې مجبور دی وجدان چې ته په کول کې یو کوټکی جوړه کی او بس مطلب چې خیمه لګولې چا وچا مطلب چې خیمه نشته راي. مو کړه چې کله دا بد ملي غشولنه مو لړلو جل زو کې لړلو څو پر په خبر کې مطلب چې غشولو دا سي پرشون شولو څوک په کړو څوک پر خپلوانو کرا نو مستقر خپل ځوین هم نشته و نو وترغه سروا وشی و سروا نیمه پوت شی و نیمه مطلب چې بیا کینسل شی و بیا دوباره بیا مطلب چې سروا وشی درې گزارې سروا مطلب چې پدایمو په علاقه باندې په میدان باندې وشوله ولا ګیرو و شی مطلب چې چلم لوي کې نه په غتري کا باندې.
د خیبر په ډیپټی کمشنر دفتر کې د بیا بحالی سانګي او چارواکي سلمان خان وای مونږ به زر د حکومت لخوا خودل شو احتیاطي تدابیر سره خلکو ته د ورن شو کورونو د بیا رغولو لپاره چیکونه ورکړو او په لومړی مرحله کې به په تیرا کې یو سلطیا کورنیو ته د چیکونه ورکړل شي.
ریزمپشن سٹارټ شو افټر کووډ 19 شلا یو 180 چیکس پریپیرډ دی بس پتی را کے انشاءاللہ پر نیکسٹ ویک کے مونگ تقسیم او ڈسٹریبیوشن میں کہو چیک ڈسٹریبیوشن سرمنی میں کہو نو انشاءاللہ تعالی 180 مزید قرآنوں لے چیکونه ملوش.
خیبر نه د کمی سمبلی غړی او د سرحدي او قبایلی چارو کمیټې پارلماني سیکرټری اقبال پردي سره مهم په دې ستونزه خبرې وکړې او دوی ویل
د کووډ 19 په وجه باندې چې کوم معطل شوی سروې دي دا به بحال شي او چې کوم چې کو نه پراته دي دا به ان شاء الله ولزیز کا سو کې نشي ورکولې او کوم ډپارټمنټ یریږي دا غي د پر ورنټی ارلی زه تیار یم چې څومره خلدي چې کونه دي دا غوي په نمونه باندې جوړ تکړي شي او ور کول عمل بځو ته چلو کا کوم متاثر خلدي د چا کورونه وران دي چې په پوری توګه باندې هغه په خپل کورونو کې د ځان له رهایش پروګرام جوړ کی نو واکي ان شاء الله ولزي چې په دالګ ورزو کې به موږ د خلکو د ټوله مسالې حل کوو.
چارواکی وای مکمل وران شوی کور لپاره 4 لک روپے او نیم وران شوی کور لپاره 1 لک او 15000 روپے ورکول کیږي. د خیبر انتظامی چارواکی وای چې په باډاو تیرا کې د تیر بدمنه په وخت سبان دي 40000 کورونه وران شوی. هلته د 2008 نه تر 2014 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات تر سره شوی. خلکو ترې کډی کډی وی، خو په 2018 کې بیا زیاتره قبیلو خلک بیرته ورته ستانه شوي. چارواکي وای اوس په سیمه کې امن بحال شوی او پرمختیایي کارونه پکې روان دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دی امیر باشا ډیم د کار پرانیسته تیره ورځ وکړه. دا ډیم د خیبر پختونخوا، کوهستان ضلع او گلګت بلتستان صوبې په دی امیر سیمه کې پراباسین دریاب جوړیږي. د حکومت په خبره دی امیر باشا ډیم د جوړولو چارې به تر 2023 کال پورې بشپړ شي. په دې منصوبه به 2 ارب ډالر خرڅ راځي. نور تفصیل د ګل ایاز په رپورت کې.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وای چې خیبر پښتونخوا باندې ورګړې دو پس پنامه خو زیلا ګرځول شوی، خو لای هم ټول دفترونه په بلا زیلا، یعنی
اوریدونکو یو واستونځه و. هغه رپورت چې تاسو به لګه شی بکی ووري، هغه به درته نشر کوو. چې تاسو کوم رپورت اوري، دا د جنوبی وزیرستان پاړه ده. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای سره د دې چې حکومت د دوی سیمه په خیبر پښتونخوا ورګډه کړي ده، خو تر اوسه د غلطه سرکاري دفترونه نه دی جوړ کړي. دوی زیاتوي چې د خپل کارونو لپاره ټانک ته پتلو مجبور دي. د سیمه ولس غوښتنه کوي چې حکومت د دوی د ستونزو د هواري لپاره د غلطه متعلقه چارواکي مقرر کړي، بلخو حکومت ادعا کوي چې په قبایلی ضلعو کې د سرکاري دفترونو پرانستلو لپاره پیسې بیلې کړي دي او هلې ځلې پیلې شوې دي. تفصیل د عمر وزیر پر رپورت کې.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وای چې خیبر پښتونخوا باندې ورګړې دو پس پنامه خو زیلا ګرځول شوی، خو لای هم ټول دفترونه په بلا زیلا، یعنی ټانک کې موجود دي. او په هډ کوارټر جنوبی وزیرستان کې اعلی افسران او محکمې موجود نه دي. زیلی انتظامی او ورسره تر شلو زیاتې محکمې افسران یې په ټانک کې ناستي. د معمولی کار لپاره خپل وزیرستان کې دفتر او نه افسر مومی او پسې ټانک زیلا تازی. سو دولت جنوبی وزیرستان زیلې ټولې سرکاري محکمې او دفترونه په سیمه کې آباد کړي چې پرمختګ وکړي او ستونزې په ډګر حل کیږي. د جنوبی وزیرستان یو مشر او تاجر شیر محمد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د زم کې دو پس هم یې ټول دفترونه په ټانک زیلا کې دي، او جنوبی وزیرستان کې اوس هم هغه زوړ نظام دوام لري.
سیور میز مرجر وسول نو میزو د پولیس نظام او ورسره چې کوم دفترینه وي وزیرستان کې دفترینه نشته، په ټانک کې دي ټوټل دفتر. ڈی سی اے ڈی سی دا دفتر وزیرستان ترلا کې شي، او میز خدا ډېر امیدینه وي دلته د میز 4000 کې حل کیږي. او میز چکیم سے وجج نو سپای کانادا دلتا پا وزیرستان کے نوستوی اگا وقتی نئی جارگی سسٹم اشتاٹ کرائی دائی او پا تونا کے او پا تزر را پنزوز را پا یوا جارگا بنے میز خو انصاب غوشت میز بی دلتا جج کشی نی کانا ہو تاف دفترین اچھ چود پر آچول وزیرستان تا نویر غلی ایغا پر میز دا تا زیلا نشی ویلا ایزا کا جر ٹانک یوا گوشی زیلا دو وزیرستان گوشی اخیر میزور ووزی.
د جنوبی وزیرستان یو بل اوسیدون کې سید محمد وای چې د معمولی کار لپاره هم د وزیرستان ټانک تازی، نو خپل ضلع کې محکمې دفترونه او افسران ولې نه لري. دوی پرختینه ضلع او نوې نظام غواړي.
کبدا کې مستا جوړ شي مو سلري په لګي ټاکته چې زه درم ما نه پانچ یا خالي د غریب سړي دا کریا لګي چې عوام د پوره ځای ما چې غټه د پرشنې خبره دو په کور دادو چې مستا د کی پکې حکومت چې کین دفتر د میز د غاده یې لګي دا چې دا دفترین مستا ټول ضروري د ونه په کین چې ګډه تا سټ کوي دا سہولت مستا په ځنه ضروري او په وجه د دې چې د څنګه ځونته ځلا دو د میز ونه سب ډیویژن چې کین دایي سنو ته ځونته ځلا دو تمہارا آفس کی کوری کا غٹ بھی چدار نشتا دلے پخلا ضلع کے شفٹ کو عید فیشتانہ اور خالی برا انعام نہ رہو دیوان دے پورا عید سہولت فیشتانہ
پدے اڑامو پا وار وار پا ٹانکے ناس دا جنوبی وزیرستان ڈپٹی کمیشنر حمید اللہ خٹک دفتر سرا تماس ونی وو او ورتا مولی کلے پیغام ہم واسطا وو خودوی پدے اڑا سمواکف وڑان دے نکار دا جنوبی وزیرستان اسے دون کی وائی چھے ڈپٹی کمیشنر ایڈیشنل جج کچارے او نور دفترونه د وزیرستان په ځای پټان کې د کالونو نه آباد دي. دوی نور په خپل سیمه او هډ کوارټر جنوبی وزیرستان کې محکمه او دفترونه غواړي چې خپل ځای یې آباد شي او په سیمه کې سرکاري کارونه روان وي کني په احتجاجونو لاس پورې کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پر ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اور دن کو سماغ رپورٹ چشمن مو در سره کړي وا چې د بها د دیامیر باشا ډیم پاړه جوړ شوی د پاکستان وزیر اعظم تیر ورځ د دیامیر باشا ډیم د جوړولو د کار پرانیست وکړه. دا ډیم د خیبر پختونخوا په کوهستان ضلع همدارنګه ځینې برخې د ګلګت بلتستان صوبې په دیامیر سیمه کې راځي او پر اباسین دریاب باندې جوړیږي. د حکومت په خبره دا ډیم د جوړولو چارې به تر 2023 کال پورې بشپړ شي. په دې منصوبه به 12 ارب ډالر خرچ راځي. نور تفصیل د ګل ایاز نه.
د لوی ډیمونو نړیوال کمیشن تر مخه په پاکستان کې یو نیم سل ډیمونه او د اوبو ذخیرې دي. په دې کې تر ټولو لوی تربیلا ډیم او پسې منګلا ډیم دي. په پاکستان کې زیاتره ډیمونه او د اوبو ذخیرې له 1978 کال واخلي تر 1915 اویم کال پورې جوړې شوې دي. په هیواد کې لومړی منګلا او دویم تربیلا ډیم وو. تربیلا ڈیم د اٹلی یوی کمپنی سیلانی امپریلیگو جوړ کړی وو. په ملک اخری وار خانپور ڈیم په 1903 کال کې جوړ شوی وو، خو اوس دیامیر باشا ڈیم په جوړولو کار د روان کال د جولای په 15 پیل شو. دا ڈیم د خیبر پختونخوا په کوهستان او د گلگت بلتستان صوبې په دیامیر سیمه کې پر اباسین دریاب جوړیږي. د اوبو او برېښنا ادارې وابډا پخوانی مشر شکیل دورانی د جولای په 14 مشال اړتیا ویل چې دیامیر ڈیم د انجینئرینګ کار په 2002 کال کې شروع شوی وو. د دې په خبره د هایډرو پاور، یعنی له اوبو بجلی جوړولو منصوبه ده او د دې ګټه هم زیاتې دي.
لومړی فائدہ خدا ده چې دا بیسیکلی اوبو سٹور کوي، اوبو ذخیره کوي. د دیامیر باشا ټوټل تقریبا 1.8 ایکر سیټ اوبو جمع کوي. د بجلی د جوړېدو کیپیسیټی دا 4500 میگاواٹ، او دا بجلی دا چې ورته نن سبا انوائرمنٹل ورته گرین پاور ویش چې هغه بجلی د شنه بجلی ده، لکه چې په دې کې کاربن ډای اکسایډ او تھرمل پاور نه دی. دا د پاکستان یو د پاکستان ریسورس ته بار نه نبته تیل را غوړې نه به بل سر را غوړې ستا خرچه کې نه کیږي.
د دې امیر باشا ډیم جوړولو لومړی وړاندې په 1970 کال کې وړاندې شوی وو. په 1990 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د ډیم جوړولو پرانسته کړی و. په 2004 کال کې د دې ډیم لومړی فیزیبیلیټی رپورټ، یعنی د جوړېدو امکاناتو رپورټ تیار کړل شو. په 2008 کال کې د هغه رپورټ بیا جاج واخیستل شو. په 2018 کال کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ډیم جوړولو کار د شروع کولو منځوري ورکړه، خو په 2018 کال کې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژو په چوکاټ کې د دی امیر باشا ډیم جوړولو خبره لری کړل شو او د ډیم جوړولو چارې ودری دي. لدی روستو په 2013 کال کې د هغه وخت د سپریم کورټ چیف جسټس میا ساقب نثار حکومت ته امر ورکړ چې د ډیم په جوړولو کار شروع کړي. د ډیم جوړولو لپاره په فند کې 9 ارب روپۍ راغونډ کړل شوې دي. د روان 2016 کال په مئی میاشت کې د ډیم جوړولو لپاره د پاکستان حکومت او چین ترمنځ د 2.2 ارب روپو معاهده لاسلیک شوه. د پاکستان د اوبو او برېښنا ادارې وابډا په 2018 کال کې ویلي بل چې د دی امیر باشا ډیم جوړولو لپاره 12 ارب ډالرو ته اړتیا ده. په دې کې 15 ارب ډالره د ډیم ودانۍ او 1 ارب ډالره د بجلیګر یا برېښنا کوټ په جوړولو مصرف کیږي. د وابډا پخوانی مشر شکیل دورانی وایي د ډیم لپاره فند کې ستونزې نشته.
د بعد نه راځي او څه خپل د بجټ نه حکومت ورکوي. نو دا سدان ګرانه خبره ماته نه ښکاري. دا دان ډېرې پیسې نه دي چې حکومت یې نشي لنډولی. بله دا چې ای ایم الیکټرو میکانیکل اکوپمنټ بجلیګر چې ده بجلیګر باندې هم تقریبا یو څه د پاسه 3 ارب ډالر به لګي او په اسانه ملایږي، ځکه چې دانه کمپنیانې دي په یورپ کې او په چین کې او په جاپان کې چې هغوی اوس بند دي، ڈیمانڈ نشتا سرچانے بند دی کا حکومت ورتے ہوئی چہرا تھا سو منگلا دا 4500 میگا واٹ دا ٹربائن جوڑ کے اور جنریٹر جوڑ کے وہ خب خوشحال ہے وہ جوڑی اور پاسان قرضے بم تاسلے دا کئی دا قرضو چلے کا نا انٹرسٹ ریٹ اب ہم دا گزاری بھی دیر کم بھائی ماں پر ہے کڈیر گیا تھی نا 3-4% پہ انٹرسٹ پیسے میں سے ملے گی اور وہ اب خوشحال ہے کار در لوگ کی یورپ اکوپمنٹ چلے ENM اکوپمنٹ ٹربائن اور جنریٹر دا دیر آلہ is the top class team.
د پاکستان حکومتي ویپانی تر مخه د ډیم جوړولو ټول لګښت 1.6 ارب روپۍ دي. لدی پروژې به 14,000 کسانو ته نوکریاني ورکول کیږي. لدی منصوبې به 2,00,000 ایکړ ځمکه خړوبېږي. دا پروژه به 2028 کال کې سرته رسیږي. د ډیم اوچتوالی یا بلندی به 2.2 میټر وي. په دې کې به 14 سپیلوے گیټس یعنی د اوبو اخراج ځایونه وي. د بجلی جوړولو لپاره به 12 ټربائن وي. هر ټربائن به 3.5 میگاواټه بجلی یا برېښنا جوړوي. د امیر باشا ډیم په مجموعي توګه 110 مربع کیلومتر رغبي باندې جوړیږي. د دې ترڅنګ 100 کیلومتر نور رغبي با انفراستراکچر یعنی بنیادی ډانچه جوړیږي. خو انجینیر ګوهر محمد خان مشال اړتیا ویل چې د امیر باشا ډیم پر راتلونکي شل کلونو کې هم نشي جوړی دي. خود وابڈا پخوانے مشر شکیل دورانی وائی دا ڈیم جوڑولو سربا سمودے لپار دا توانائی ضرورتوں پورا شی خو نور پر روتا ہم اڑتیا دا
راتون کس کالا خو بالکل پورا بشی خو بدقسمتی دادا جتا پاکستان آبادی شده کنا دا تقریبا دا کال 50,00,000 کسان پہ زیادہ تھی دا پاپولیشن گروتھ ریٹ تقریبا 2% دے نو دا با کمول غوڑی دا با زیرو لیول ترا وصل غوڑی نکا چیک آبادی دا سے اوچتے دا زیادہ دا نو بیا خو کا لس ڈیمون جوڑ کا ہم بنا پورا کئی نو دا ڈیرا ضروری دا چھتا پاکستان خل آبادی چھتا کنا دا دا اشارہ چھتے آدھے کم کی گنی بجلی اور بجلی شوا یا بچ ذخیرہ کئی نو دا راتلن کے
امیر باشا ڈیم پر مجموعی توگا 8.1 ملیون ایکڑ فٹا دو اوبو ذخیرہ قبول گنجائش لری. دی امیر باشا ڈیم جوڑولو لوجبا دیش کلی او 2,000 کورنۍ چٹول شمیرے 2,000 دا متاثر کیگی. دا ڈیم لوجبا 1,500 ایکڑ زرعی زمکا او 100 کیلومیٹر علاقہ تر اوبو لاندیشی.
د دی امیر بهاشا ډیم پړه مو د ګل ایاز رپورت اوریده. هلته د مومندو د بند یا د ډیم امنیتی ساتونکو د سیمې د یو شمیر کلیو پر خلکو غرته په ورتګ باندې اسل کولې. د سیمې ځنې اوسیدونکو وای هر پسرلې دوی خپل ساروی غرونو ته شړی او بیا یې سو میاشتې ورسته کورون ته ورولي، خو سخت کالې د ډیم ساتونکو غرته خطو ته نه پرېږدي. حکومت تیر کال له خلکو څخه د ډیم لپاره ځمکه او د غره یو برخه اخیستې وه. چې د ودانۍ چارې یوې شخصي کمپنۍ ته سپارل شوې دي. په دې اړه مو له انتظامی سره رابطه وکړه چې خلکو ته ولې اجازه نه ورکول کېږي چې خپل سروي غرته وشړي، خو چاره سره خبرې ونه کړل. البته په قومي سملې کې د مومند استاد وایي له کمپنۍ پوځي چارواکو انتظامی سره غږیږي. ساجد مومند ژمنه وکړه چې د څو ورځو په موده کې به دا مسله هوار کړي. له سیمې پرې شهنواز ترکزی رپورټ جوړ کړ.
د شهید باندې پټی باندې او میا پټی خلک وای چې دوی هر کال د سپرلی په موسم کې خپل سروي غورونو ته وشړي او د څلورونه څو شپږ میاشتې پسې کورونو ته راوړي. خو سږ کال چې دوی خپل سروو پسې غورونو ته لاړل، نو د محمد ډیم لپاره مقرره سکیورټی دوی په غورونو کې نه پرېږدي. دوی وای چې په غورونو کې څریدونکو سروو د حال هم نه دی خبر او اوس لوی اختر هم را روان دی، نو دوی غواړي چې خپل سروو قرباني هم وکړي او په منډیانو کې خرص هم کړي. ولزاده محمد شهید باندې اوسیدونکو دی او د او ویل
زمونږ خو تاسو خبر له غورونو خلف معلومه راځو، نو زمونږ معلومه ټول عمر غره کې منګ غره ته وشړو او به چې کله زمونږ ضرورت شي د خرڅونی وخت راځي نمازه هغه په سیلار جو هغه راولو درې سلور مې چې هغه په غره کې چې اوس دغه مسله راغلې ده چې دا کم ډیم باندې کار شروع دی نه دی د نیم غره زیات نیولې دي، نیم علاقې زیات نیولې ده. نمازه منګ پری دي او نه زمونږ مال را پری دي، په زمونږ باندې د قیصا دي نو مشکله ده چې څنګه له موږ چې څومره خلک دي ټول بم دغه د وځي قربانۍ نه پاتې کی.
تیر کا چې محمد ډیم جوړېدو نو د خلکو نه ازمکه په بای واخستي، خو خلک وای چې کوم ازمکه ترې خستي باید د ډیم سکیورټی عمله هم د دغه ځایونو پورې محدود پاتې وي. دوی وای چې د خرڅو شو ازمکو نه زیات ازمکه سکیورټی عملی نیولې ده او د دوی د څارو باندې ته اوس د سیمه خلک هم نه پریدي چې خپل څاروي راولي. عثمان خان یو کروندګر دی او څو دانیس خوندرانی غرته څلور میاشتې وړاندې شړلی وو.
د مومن دین سره چې کوم کلی دی شهید باندې لا دل سلام دی بل دا دی اعلان دی سردارو کله دی دا دې پټې دا خوب دا څارو خپل په دغه طرف دی کنه دی غوړ دی او دا کوم دا په مې سمه چې پراته دی نو موږ چې کله قربانې ورته شي نو به موږ دې څارو دې څارو دا دوه کرا ولي دا دا موږ یو تر دې دی چې خلک راځي دا څارو یخني مو چې موږ راته لاړ شو تاسو اجازه لور شو اډر راواله نو راکان نو ګورا موږ د دې وطن یو کار وګورا موږ خپل کار دي ګورو پر خلاصو دي تر اوسه با او نن فریزي
بیا مې د کوزه محمدو د کمشنری د دفتر سره رابطه وکړه او له هغه خوا کوم جواب نشو ملاو. ولید محمدو نه د قامي سیملې غړي ساجد محمد وویل چې دیبا د سرو د رټون او کورته دروستو د پاره د ذمہوارو سره خبرې وکي او د خلکو د پاره بتري خصوصي اجازه واخلي.
کی اختر کی دا مسله نه اوس دی اختر کی نږدې اوس دی ورته کی دا مسله را لاله، نو تاسو چې ما تکم خبر راکو ان شاء الله زه بریګیډر ام پی سره په دې باندې خبر کوم او ډیسکاونټ کمی کم نه ویلا چې مشران دی غوی سره خبر کوم ان شاء الله زه در امید لرم ان شاء الله چې ورځ دی مکه دا مسله هر شي خیر شه.
دغه خلک وای چې د دوی لګو زیات اته باندې دي او د هری باندې خلکو لګ تر لګه 500 پورې څاروي غورونو ته چړلې هم دي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو په خبر
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا یو خبريال ته د عدالت سپکاوی نوټس ورکول وروسته په دغه هیواد کې د رسنیو د ازادۍ بحث پیاتو شوې ده. خبريال متی الله جان پر ټوئیټر پاڼه د یو جج قاضي فایز عیسا پاړه د سپریم کورټ پر فیصله تنقید کړو. د عدالت تخوا د دې ټوئیټ د نوټس اخیستو وروسته د متی الله جان په حق او مخالفت کې کمپاین پیل شو. دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو سازمانونه او د پاکستان ځینې سیاسي سی ګوندونه د عمران خان پر حکومت تنقید کوي چې د دوی په وینا د رسنیو ازادي سلب کړي ده. حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي دي. دا چې د پاکستان خبريالان او رسنۍ له کوم فشارونو سره مخامخ دي عبدالحی کاکړ په ریپورت جوړ کړي.
د 2013 کال انتخاباتو په نتیجه کې چې د تریک انصاف حکومت جوړ شو نو ورسره د پاکستان اخبارونو او ټلویزیون چینلونو ته د اشتهار ورکول بند کړل. چې په نتیجه کې رسنۍ له مالي ستونزو سره مخامخ شوې او په سلګونو خبریالانو نوکری له لاسه ورکړې. د پاکستان خبریالانو سازمان پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست د دې پر ضد د هیواد په کچه مظاهره وکړې خو ستونزه حل نه شوه. پر دې مهال د پاکستان ځینو وتلو خبریالانو له ټلویزیون چینلونو استعفاګانې ورکړې او په حکومت یې تور پورې کړ چې ټلویزیون چینلونو باندې فشار اچولی چې دوی له نوکریو لرې کړي. له دې سره سره د خبریالانو د حقوقو فعال تنظیمونو آر ایس ایف او کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست هم په پاکستان کې له ادا سره سم پر رسنیو او خبریالانو زیاتېدونکي فشار باندې تنقیدونه وکړل خو حکومت به هر ځل دا تورونه ردول. په عین وخت کې ځینې خبریالانو شکایت وکړ چې د حکومت په فشار د دوی کالمونه په ځینو ورځپاڼو کې نه خپرې شي. هغه خبریالان چې ادا کوي دوی د حکومت په فشار له نوکریو لړکړل شوي دي. په هغو کې د ریډیو پاکستان پخوانی مشر مرتضی سولنګی هم دی. نوموړي د جولای پر 14مه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې خبریالي او لیکنې اوس یو مشکل کار ګرځېدلی دی.
کسی زمانے میں سوویت یونین میں سٹالن کے دور میں
د شوروی اتحاد د سٹالن په واکمنۍ کې او تر دې وروسته هم د شوروی اتحاد لیکوالانو شاعرانو افسانې او ډرامې لیکونکو بل لیکل کول خو تر لیکلو وروسته به خپل لیکنې د میز په دراز کې کښېښودلې. په هغه زمانہ کې وای اسلام مشهور شو رائټینګ فار د ډراور یعنی د دراز لپاره لیکل. موږ چې نن په پاکستان کې په کوم دور کې یو خپل لیکنې په دراز کې مسوا چولې ځکه چې درازونه هم غلاسې
یہ وہ دور ہے کہ ہم دراز میں بھی نہیں ڈال سکتے درازیں چوری ہو جاتی تھی ہو جاتی ہیں.
مرتضی سولنگائی او نور خبریالان وای چې پاکستان کې پوځي او ولسی حکومتونو تل پر رسنیو بندیزونه لګولې دي خو په ماضي کې د دغه سي بندیزونو پر ضد به د خبریالانو سازمانونو مبارزه کوله جیلونو ته بتلل او کوډې به خوړلې چې په نتیجه کې به رسنیو لږه ازادي ترلاسه کړه. له مرتضی سولنگی وپوښتل چې کدا سي وینو بیا ولې د اوسنی حکومت پر ضد د خبریالانو سازمانونه د پخانیو هغو په شان یو دوامدار او نتیجه ورکونکي تحریک نه چلوي. نوموړي د دې په جواب کې وویل
تو ریاست بھی تبدیل ہو رہی ہے صحافت بھی تبدیل ہو رہی ہے سیاست بھی تبدیل ہو رہی ہے ڈیجیٹل
ریاست سیاست او صحافت د بدلیدو په حال کې دي. د ډیجیټل دور د مزاحمت شکل به د اتیایم لسیز د مزاحمت په ډول نه وي شکل به موږ بهر پر دیوالونو شوارونه لیکل او پمپلیټونه به مو ویشل. هغه د جاریهیت او امریت دور وو. هغه وخت به تاسو ته بهر موجود دشمنان معلوم ول خو اوس دشمن د نن راغلی دی ځکه د مزاحمت بڼه به د پخوا په پرتله مختلفه وي. مزاحمت روان دی او روان به وي خو اوس بیخي په لومړۍ مرحله کې دی. دا به کومه بڼه خپلوي دا موږ ته اوس نه معلومه. البته دا سنس کې د لای چې جبر او استبداد دی د همیش لپاره دوام وکړي بلکې دا به یو ورځ ختميږي
وو همي نه معلوم لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جبر و استبداد ہمیشہ قائم رہے وہ ختم ہونا ہے.
خو پر ټولنې رسنیو فعال ځینو خبریالانو دا تنقید کوي چې دوی د پاکستان په سیاسي چارو کې په داسې انداز کې برخه اخلي چې په نتیجه کې دوی مسلکی بے طرفی له لاسه ورکړي. خبریال او استوحید هم دې طرف ته اشاره کوي.
حکومت جماعت نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مینڈیٹ ہے
واکمن تحریک انصاف دا مسلم لیگ نواز او پیپلز پارٹی او پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نواز دا تحریک انصاف مینڈیٹ نہ منی نو دے دے سیاسی انتشار اثر پر پارلیمان او صحافت ہم پری وچی زما په فکر دا صحافت او سیاست ترمنز چکوما نازک کرخ دا هغه دا دے سیاسی اختلافات او لکبلا تتشوی دا زما په سوچ پاکستانی صحافت دا وقت ډیر مشکل دور تیری کی
تو پاکستانی صحافت ایک مشکل مرحله سے اور دور سے گزر رہی ہے اس وقت.
خود خبرالانو او د دوی د سازمانونو په جواب کې واکمن تریکی انصاف تل دا ویلي چې حکومت د وینا او لیک پر ازادي یقین لري او لګیدلی ټول تورونه بے ځای دي.
عبدالحی کاکړ رپورٹ مورید. پر ڈن وسپانه کې اے آئی اے رحمان یو مقاله لیکي او په دې کې راغلی چې د پاکستان موجوده وزیر اعظم عمران خان د حکومتي چارو د پرمخ وړلو لپاره سوارلس مشیران په کار ګمارل دي. دغه ټول چې په کې ځنې خصوصي مشیران دي د وفاقي وزیرانو غونډې مراته پروتوکول اخلي خو پارلمان ته وینا نشي کولای. دوی د پارلمان د غړو د پښتنو ځوابونه هم نه ورکوي ځکه چې دوی پارلمان ته جواب دی نه دي. د لیکوال په خبره باید قانون پوهان په دې اړه پوښتنه وکړي چې که یو خصوصي مشیر قومي اسمبلی او سینټ ته وینا نشي کولی، وفاقي بجټ نشي وړاندې کولی، نو بیا ولې د وفاقي وزیر درجه لري؟ د دغې لیکنې مهمې برخې له فرخندي اسد نورو
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال آی اے رحمان لیکي د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري په دې وروستیو کې په خپل یو مرکه کې د ځینو وزیرانو ترمنځ د واک اختیار د ترلاسه کولو د مقابلې ذکر کړی وو چې د دغې نه دا څرګندېږي هغه وزیران او مشیران چې ولس نه دي منتخب کړي دا وخت یو حکومتي وزیر غونډې اختیارات او مراد لري. ډان ورځپاڼه لیکي دا د وفاقي وزیر فواد چودري خپل نظر و چې څنګه دا وخت حکومتي واک اختیار د هغو خلکو سره دی چې په سیاست کې هم سرول نه لري خو بیا هم د موجوده حکومت سر اسړي دي. داسې ویل کیږي چې وزیر اعظم عمران خان د خپل سوالسو خصوصي مشیرانو او د وفاقي وزیر اسد عمر په مرسته ټولې حکومتي چارې پر مخ بیايي. په دغه ټولو کې یوازې یو تن منتخب دی او نور ټول منتخب غړي نه دي خو د یو وزیر غونډې درجه لري. د د آرټیکل یو نویم د شپږمې مادې تر مخه کابینه او وزیران په سینټ او قومي اسمبلی ته جواب دی وي. ورځپاڼه لیکي په آئین کې وزیر اعظم شته، کابینه شته، وفاقي وزیران شته او دا هم پکې شته چې وزیر اعظم تر پنځو پورې مشیران اخیستی شي چې دا وخت په وفاقي حکومت کې شته، خو په آئین کې دا نشته چې وزیر اعظم د خصوصي مشیران هم وټاکي. آی اے رحمان لیکي په ظاهري توګه داسې یو قانون نشته چې د خصوصي مشیرانو ټاکل کېدل جایز وګرځوي او باید قانون پوهان په دې اړه معلومات وکړي چې آیا یو وزیر اعظم داسې کولی شي چې خصوصي مشیرانو ته د پارلمان د غونډه حیثیت ورکړي او د خپلې کابینې غړي یې جوړ کړي. ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم مشیران او یا سلاکاران ټاکلی شي خو دوی ته د یو وفاقي وزیر غونډې د درجه ورکولو بغیر هم داسې کېدای شي او دغه مشیران چې په خپلو خپلو شعبو کې پوهه لري کولی شي چې د یو وفاقي وزیر د درجه بغیر هم خپل کار پر مخ بوسي. د ورځپاڼې په خبره کله کله داسې خبرونه هم راشي چې ځینو مشیرانو ته د یو وزیر غونډې درجه ورکړل شوه او داسې خبرونه ګډوډي پیدا کولی شي. له داسې کولو سره به دغه مشیر ته د وفاقي وزیر ټول پروتوکول او مراعات ورکل کیږي ځکه چې هغه باندې یوازې په هیواد کې دننه بلکې بهر هم د خپل ملک او حکومت نمائندګي کوي خو دغه تن نه خود کابینه غړي وي او نه پارلمان ته وینا کولی شي. یوازې د هیواد لوی سارنوال چې د پارلمان غړي نه دي خو پارلمان ته د آئین تر مخه د وینا کولو اجازه لري. د ورځپاڼې په خبره سږ کال هم د مالی چارو سلاکار حفیظ شیخ وفاقي بجټ وړاندې نه کړ او دغه وفاقي وزیر حماد اظهر وړاندې کړ. ورځپاڼه لیکي باید یو داسې نظام هرکلی ونشي. د ورځپاڼې په خبره دا یو هایبرید نظام دی چې پکې زیاتره مشیران او سلاکاران پارلمان ته وینا نشي کولی. د ورځپاڼې په خبره دا د قانون د وفاقي وزیر کار دی چې د هغو خبرو خیال وساتي چې له وجې آئینی تقاضو پوره کولو ته زیان رسیږي. د لیکوال تر مخه دا د وزیر اعظم لپاره هم یو ښه خبره نه ده چې هغه په خپل ګوند او یا په اتحادي ګوندونو کې داسې یو نه ویني چې حکومتي چارې د هغه د خوښۍ مطابق پر مخ یوسي. د لیکوال په خبره همداسې حال د پاکستان د موجوده ولسمشر ډاکټر عارف الوی هم دی. د ولسمشر په حیث باید هغه د یو سیاسي ګوند مرسته هم ونه کړي خو ولسمشر الوی په خپلو خبرو او ویناګانو کې تل د واکمن ګوند صفتونه کوي. نوموړي د جسټس فایز عیسا پر ضد ریفرنس سم وباله او دا هم ویلي که چا ته د احتساب د قومي ادارې نیب ناسه مشکلات وینو عدالت ته لاړ شي. دا هغه بیانونه دي چې دا ثابتوي ولسمشر لا هم ځان د تحریک انصاف یو مشر ګڼي او د خپلې عهدې آئینی تقاضې نه پوره کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان تحریک انصاف ائتلافي حکومت د بل هر وفاقي حکومت پر تله ډیر پورونه اخیستي دي. تیر کال د اوړو او بوري او سخت کال د کورونا وایرس وبا او پټرولو بحران هم حکومت او هم ولسته ستونزې جوړې کړې. چارواکي د پورونو اخیستو پړه پر تیرو حکومتونو چوي وایي خراب اقتصاد ورته په میراث کې پاتې دی چې د رغولو لپاره په خیله سونه وای. د اپوزیشن سیاستوال بیا د تحریک انصاف حکومت ناکامه بولی خو د اقتصادي چارو پوهان وایي د پورونو زور له ولسه وزي. بشیر ګواخ د موضوع ته کتنه کړي.
د پاکستان سٹیټ بینک تر مخه د روان 2000 کال د مئی میاشتې پورې وفاقي حکومت 4.5 تریلیون روپۍ قرضه اخیسته دی. د جولای په 14 مخ پر شو دیش میرو تر مخه حکومت هر ورځ په اوسط ډول 14.2 ارب روپے پور اخلی. د پاکستان تحریک انصاف اوسنی حکومت د 2013 کال په ټاکنو کې تر بریا وروسته د هیواد چارې د مسلم لیگ نون له حکومت واخیستې. د سټیټ بینک تر مخه د دوه کلونو د حکومت په مهال د تحریک انصاف حکومت 10.2 ټریلیون پور اخیستی دی چې د تیرو حکومتونو په نسبت ډیر دی. له همدې وجې د مسلم لیگ نون یو مشر خورم دستگیر خان د جولای په 14مه په اسمبلی کې پر حکومت نیوکې وکړې. دی وایي دا د نالایقۍ او مافیاتوب کوم ړوند کوی دی چې 10.2 ټریلیون روپۍ پکې وغورځېدلې. اوس باید په دې معامله کې د تحریک انصاف حکومت خوله بنده شي چې موږ ته یې ویل چې ډېر قرضونه مو اخیستي. په دې حکومت کې د خلکو لپاره یوازې ولګه ده، روزګار نشته. په حکومت کې تر راتګ مخکې د تحریک انصاف سیاستوالو او بخپل عمران خان د قرضونو اخیستو خلاف سخت تقریرونه کول. په دوی کې د اوسنی مواصلاتو وزیر مراد سعید د 2013 کال د مئی په 14مه کړې هغه خبرې ډېرې مشهور شوې چې د پکې د یوې جلسې په مهال دا وکړه چې که عمران خان وزیر اعظم شو نو په لومړۍ هفته کې به قرضونه خلاص کړي. د ده د خولي الفاظ وو چې 100 ارب به د بهرنیانو په مخ وولي. خو وزیر اعظم عمران خان له بهرنیو ادارو نور قرضونه واخیستل. د پاکستان سټیټ بینک د ویب سایټ تر مخه د حکومت لخوا په اخیستل شوو قرضونو کې داخلي هم شامل دي، خو ډیره برخه له ځینو ملکونو او نړیوالو بینکونو ده. پر ویب سایټ د چین، سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، ایشیا پرمختیایی بینک، نړیوال مالی صندوق او نړیوال بینک ذکر شوی، خو د پور مقدار یې نه دی واضح شوی. د مسلم لیگ نون په شان یو بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری د جولای په 14مه په یو خبری کانفرنس کې د تحریک انصاف حکومت اقتصادي پالیسیانې ویجاړونکي وګڼلې. هغه حکومت ناکامه او بالاو د استعفا غوښتنه وکړه. خو وزیر اعظم عمران خان د جولای په 15مه د دیامیر باشا ډیم د کار د پرانستې په مقول کتیرو حکومتونو د پاکستان اقتصاد نوې خراب کړي اوس به شاته نه و پاتې. دیوای په نوې مکلنو کې چې کومې غلطې پریکړې وشوي، مثلا د بجلی جوړولو لپاره له بهره تیل راوختل یا داسې نور کارونه، دا سمې نه وي. برآمدات کم او درآمدات ډیر وو، موږ ډیر شیان اخیستل. له دې کبله زموږ له ملکه بهر ته ډالر ډیر تلل او دننه کم راتل. دې زموږ د پیسو ارزښت ختم کړ. کله چې د روپۍ قیمت ولویږي نو خساره زیاتېږي. موږ وروسته پاتې شو او له موږ شاته هیوادونه مخکې لاړل. د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورې نړۍ په څیر د پاکستان حکومت هم ځینې کاروبارونه تړل شروع کړل او اړو خلکو سره د مرستې لپاره د 144 ارب روپیو د ویشلو اعلان وکړ. د جون په میاشت کې حکومت په خپل کلینی بجټ کې د کورونا وایرس سره د مبارزې په ترڅ کې د روغتیایي خدمتونو لپاره 70 ارب روپۍ بیل کړې او د حکومتي لګښتونو د کمولو په ترڅ کې د سرکاري ملازمینو د تنخواه نه زیاتولو د پریکړې تر څنګ نوې ټکسونه ونه لګول. خو د تحریک انصاف حکومت په مهال په 2019 او 2020 کلونو کې د بوري اوړو او تیلو بحرانونه رامنځته شول چې له وجې د مومندو د دې مظاهرې په شان په ګڼو ښارونو کې خلکو مظاهرې او پر حکومت نیوکې وکړې. پاکستانی چارواکو بیا بیا یادونه کړي چې د روانو اقتصادي ستونزو لوی وجه د کورونا وایرس له کبله د کارخانو بندیدل، د بجلی بحران او د ډالرو په وړاندې د روپۍ ارزښت کمیدل دي. د پاکستان سټیټ بینک تر مخه د جولای په 15مه $1 په 1.6 روپۍ وو. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو د څېړونکو انورشا په فکر پاکستان به ژر په اقتصادي توګه دومره تکیه نشي چې بهرني پور ته اړتیا پیښه نه وي. هغه د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وویل د پاکستان آمدن کم دی نو ځکه د ملک چلولو لپاره قرض اخیستو ته مجبور دی.
حکومت قرض الولی چې آمدن کمی او خرچای سیوای چې خرچای سیوا شي نه دو مجبوری ده چې دوی بیا قرض الی. کله چې حکومت قرض والی نه دو ته قرضې ختمولو لپاره د دوی دوه خرچې کی، یو خرچه دای چې د اغه قرضې اصل واپس کی کم د جی پرنسپل اماؤنٹ وای دویم دا چی په هغه قرضې چې کم سودی هغه واپس کی نو په عام عوامو چې د دې قرضو بوج هغه دای چې د عوامو نه چې کم ټیکس دا هغه غټه ایسه چې کم دا په دې قرضو په اصل او په سود او زیات تر په سود زی
د پاکستان سٹیټ بینک په داسې مهال د قرضونو زیاتې دوه راپور ورکړی چې وزیر اعظم عمران خان څو ځل نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کړې. هغه په خپلو بیلابیلو ویناو کې ویلي چې د کورونا وایرس له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او که نړیوال ورسره مرسته ونه کړي حالات یې نور هم خرابېدای شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په خیبر ضلع کې سوداګر وایي پر تورخم د محدودیتونو له وجې د پخوا په شان له افغانستانه د لوی اختر نه وړاندې چې بدوی کوم ساروی راوړل اوسې نشي راوړل. دوی وایي له مودو راهیسې له افغانستانه ساروی اخیستل او ورته ارزانه تمامېدل خو اوس چې لوی اختر نږدې شوی دا کار نشي کولی. سوداګر وایي پخوا په لوړګي کې د افغانستان د سارویو منډۍ لګېدل او خلکو به پسونه اخیستل خو دا ځل دا کار ناشونه دی. پر تورخم ورو د کسټم چارواکي وایي وفاقي حکومت ورته ویلي چې د کورونا او کانګو وایرسونو خپرېدو مخنیوي لپاره دی له افغانستانه د سارویو درآمدولو اجازه نه ورکوي. فرهاد شینوار پی رپورټ لري.
د خیبر د سارو سوداګر وایي چې امنیتي ځواکونه د پتورخم دروازه افغانستان نه ګډانو پر اوړلو لګول شوی بندیز لري کړی. دوی وایي مودور ایسي افغانستان نه ساروی راوړل خو د پولیس سمبالولو پالیسي او د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په تورخم کې خودل شو سختو شرطونو لوجې دوی نشي کولای چې د خلکو ورځنی استعمال او په خاصه توګه لوی اختر قرباني لپاره ګډان او نور ساروی افغانستان نه خیبر ته راوړي. په لنډ کوتل بازار کې د وړو سارو یو سوداګر نورنګ خان مشال ریډیو ته وای افغانستان ساروی ورته ډیر ارزان پرې وتل خو چې پاکستان د نور برخو نه خیبر ته راوړي نو بیا ورته ډیر ګران پرې وزدي.
مخکې بارډر باندې راته نو دلته کم ناس کم زر دولسو روپے پا ساروی بانے خرچا راتلا دیر زیاد بمو آتو خرچیم دیر زیادی و کم سا چی 15,000-16,000 ملاوی دو پا بادر تورخان باندے راکے ہو تو اب سا اس پا 30,000 درہ سے دلائے نو تورخان باندے بزر کار شو زر براکے ہو آتو نو ساروی با دا برگران وقش تاگا وزن بیم نکم آو نو دی وجی باندے وخم گرانا دا او مالم بس دا سوک دیر ناخ لی سکچ گران والا دے نو سمون خو توقع دا دا چې دا ځل به خلکو غټو مالو ته ډېر هغه کړی دی. نو مخکې به دا ټیمونږ سره 200-250-300 ساروی ولیاړو اوس به ټیک را سره لیا دېرش لیا څلوېښت ساروی ولیاړ دي هر یو پسه څوک بیا وکا دېرش زره 15 زره 20 زره 30 زره نو کم بیا والا 25 زره والا پسه نو خلکو ډېر وس داسې نه پرسي.
د خیبر خلک وایي نن سبا هلته وړه غوښه پوخ سیر په 400 روپۍ خرڅېږي او د اخیستو توان یې نه لري. یو بل سوداګر نعمت خان وایي دې بندې زونوی کاروبار ډیر غزمن کړای
چې مخکې ماډ راتلو تقریبا زیات نه زیات بزرګون خرچه پراغله مونږ هم پکې ماډو شو په سبب پکې ادار کړو زیات نه زیات په ساوی په سر بزرګ روپې اوس کوټې نه مونږ خبر نه چې کوټه باندې څومره خرچه راځي په خبر نه لاړ شو په خبر کې ساوی واخلو خرچه په څومره خو مشکلات دای چې تکلیف هم شو پسې او ډیر راوړو عوام هم تاوان دی او مونږ هم پیدا نشته دی نقصان کې لګیا یو دا یو حقیقت دی.
د لوی اختر نه څو ورځې وړاندې بعد د خیبر ضلع په یو شمېر ځایونو کې د افغانستان نه راوړل شو سارو منډۍ لګې دي خو دا ځل د بندیزونو له وجې دا منډۍ په نظر نه راځي. د تورخم انتظامی چارواکي او کسټم افسران وایي دوی ته وفاقي حکومت ویلي چې د کورونا وایرس او د کانګو وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې څه مودې پورې د سارو پر راوړلو بندیز لګولی او په روان وخت کې به ورته دا سی پلان تیاروی چې په دې سارو به جراثیم کوش سپری کیږي او د سارو ماهر ډاکټران به چک کوي او دا غینه پس به اجازه ورکوي چې خیبر ته را داخل کړي. د کورونا وایرس د وبا له وجې د تورخم دروازه د مارچ په 14 نیټه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې وه، خو د مئی په 12 نیټه پرې په محدوده کچه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت پیل شوی. یوازې خالی په ورځ پرې په افغانستان کې غیر پاکستانی وګړي راتلی شي او په پاکستان کې غیر افغان وګړي پرې افغانستان ته تللی شي. نور عام ولس پرې د تیر په څیر تګ راتګ نشي کولی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
جرمنی غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ویل د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پر دې موضوع له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي وو چې د جرمنی په ګډون ځینې نور هیوادونه هم د سولې د خبرو د کوربتوب لپاره زړه کړی، خو افغان ولسمشر په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي امکان دی چې لومړي مذاکرات په قطر کې وشي. د امریکا طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 د سولې د موافقې لومړی پړاو روانه اونۍ بشپړ شو. لژمنې سره سم 4,400 امریکایي سرتیري له افغانستان ووتل. تر دې وروسته د بین الافغاني خبرو د پیل هڅې ګړندۍ شوې دي. احمد شیبر تفصیل لري.
جرمني چمتو شوی دی چې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه شي، خو شرط یې دا دی چې د سولې د خبرو ټول لوري پر دې موافقه وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین پرون ناوخته په یو پیغام کې څرګنده کړه چې ابتدایي مذاکرات به په دوحه کې وي او بیا به د دواړو لوریو په موافقه او سلام مشوره د خبرو ځای وټاکل شي. د افغانستان حکومت هم مخکې په دوحه کې د سولې د خبرو سره موافقه کړې وه. نږدې 2 مخکې ولسمشر اشرف غني په کابل کې ویلي وو چې په قوي احتمال لومړۍ خبرې به په قطر کې وي، خو ولسمشر دا هم ویلي دي چې اندونیزیا، ازبکستان، ناروی، چین، روسیا، جرمنی او یو شمېر نور هیوادونه هم چمتو دي چې د دې خبرو کوربه توب وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد د 4 په ورځ رسنیو ته په استولي پیغام کې وویل چې جرمنی د سولې د خبرو کوربه توب ته چمتو شوی، او په دې تړاو د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په ټلیفون خبرې وکړې.
ښاغلی هایکو ماس د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر ته وړاندیز وکړ چې چیرې دواړه خواوې توافق ولري نو د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ به د سولې کوربتوب لپاره د زیدخلو هیوادونو سره په همغږۍ کې لازم اقدامات ترسره کړي.
د سولې د خبرو وخت نه دی ټاکل شوی، خو پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په شورغان کې وویل چې د بندیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هلې ځلې روانه اونۍ وروسته تر دې چټکې شوې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون لومړی پړاو بشپړ شو. په دې پړاو کې ژمنه شوې وه چې په 1,500 کې به په افغانستان کې له شاوخوا 1,500 میشتو امریکایي پوځیانو څخه نږدې 4,500 له افغانستانه وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویاند جاناتن هافمن پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې د امریکایي سرتیرو شمېر 8,600 ته راکم شوی او 15 پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې اوس د سولې دوهمې مرحلې ته داخل شوی یو، نو د بندیانو د خوشی کېدو او د شخړو د کمیدو لپاره به فشار راولي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي او پرمختګ پکې وشي. د دوشنبه په ورځ د سمنګان په مرکز ایبک کې د طالبانو د بریټ پترس کې د ملي امنیت یولس کارکوونکو په ګډون 1,500 ووشل شول او شاوخوا 70 نور ټپیان شول. تر دې بریټ وروسته خلیلزاد په ټویټر کې ولیکل چې په وروستیو ورځو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او دا د دوی له ژمنې سره سم عمل نه دی چې ویلي وو تر هغو به شخړې راکموو چې بین الافغاني خبرې پیل شي او بیا به د خبرو پر مهال دایمي اور بند کړو.
د احمد شیبر د همدې ریپورت سره راپورونه ختمیږي او په پاتې خبرونه کې تاسو د استاد فضل ربی په واسطه د ولسي سندره اوریدئ. شي
Thank you. دستور کوجم دې وزل لږیږي او پاڼه د شی ورینا دستور کوجم دې دستور کوجم دې وایم وزل لږیږي او پاڼه د شی ورینا دستور کوجم دې دستر بجم دے سنت رضی کی او پان شیور وینا دستر بجم دے دستر بجم دے سنت رضی کی او پان